د مازیګر شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحدو ایالتونو کې موقتي خوندیتوب پای ته رسیږي. د امریکا حکومت د روانې اونۍ د دوشنبې پورې اعلان وکړ چې د افغانانو د موقتي خوندیتوب حالت د می په شلمه پای ته رسیږي او دا پریکړه به د جولای له 12مې عملي شي. د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي له امله شوې ده. د دې پریکړې د عملي کېدو په صورت کې زرګونه افغانان له امریکا څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې لیکلي، اسلامي امارت چمتو دی چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه رغونکي بحثونه وکړي چې نور د پاتې کېدو په شرایطو برابر نه دي. هغه د افغانانو د موقت خوندیتوب د پروګرام پای ته رسیدو په اړه د امریکا د کورنی وزارت د کورنی امنیت د وزارت اعلان مثبت ګام بللی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هغه افغانان چې په 2020 کال کې د طالبانو د واکمنېدو پرمهال له هیواده وتلي کولی شي بیرته په امن هیواد ته راستان شي. خو ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا د اعدامونو او بې درکه کېدنو پیښې هم ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د یو پلاوي په مشرۍ نن د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د روسیې تاتارستان جمهوریت ته ولاړ. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي دغه پلاوی به د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له یو شمیر چارواکو سره هم وویني. دا ناسته چې د روسیا او اسلامي نړۍ تر سرلیک لاندې جوړیږي پرون په کازان ښار کې چې د تاتارستان پلازمینه ده پیل شوې او تر راتلونکي یکشنبې ورځې پورې به دوام وکړي. د کازان فورم یو نړیواله اقتصادي ناسته ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي او هدف یې له آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراخول دي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیا له هغو محدودو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره تعامل او نږدې اړیکې پالي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاتسي بندر په اړه کوبخي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاتسي بندر په اړه کې د یو روغتون د پرانیستو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې دا روغتیایي مرکز چې د افغانستان پاکستان د دوستۍ روغتون نومول شوی، د ښه نیت د پیاوړتیا او دوه اړخیزې همکارۍ لپاره د پاکستان د اردو او د طالبانو د ادارې لخوا جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا روغتون چې په عصري طبي وسایلو سنبال دی، تر ډیره د ډیورنډ کرښې پر غاړه د پرتو سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د خرلاتسي لار چې په پکتیا ولایت پورې تړلې ده، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د توکو د لیږد یوه مهمه لاره بلل کیږي. د تګ راتګ دا دروازه له نږدې اوو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیلو سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ټرمپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبریالانو ته اجازه نه وه چې د هغوی خبرې واوري. د ترکیې د انادولو خبری اژانس راپور له مخې د ترکیې ولسمشر د ویډیو کانفرنس له لارې د ټرمپ، بن سلمان او شرع له غونډې سره یو ځای شو. ترکیه د شرع د حکومت او د هغه تر مشرۍ لاندې د یاغیانو اصلي ملاتړې وه. سپینې ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې د غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د تازه راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوهم ګام کې د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ټرمپ ته هرکلی وای او له معمولو تشریفاتو وروسته د قطر د سلطنتي ماڼۍ پر لور وخوځېدل. او اسرائیلو نن خبرداری ورکړ چې د یمن له دریو بندرونو څخه د خلک وځي. د اسرائیلو دا خبرداری کېدی شي د اسرائیل لخوا د ایران پلوه حوثیانو پر اهدافو د برید نه خوي. د اسرائیلو د پوز ویان او خای ادری پر ایکس شبکې لیکلي لې دې چې د حوثیانو رژیم له الحدیده، راس عیسا او سلیف بندرونو استفاده کوي. له ټولو هغو کسانو غواړي چې په دې بندرونو کې حضور لري د خپل امنیت لپاره ژر تر ژره له دغو ځایونو وزي او تر بل اعلان پورې تر لرې پاتې شي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شوی چې د تلبی په وینا حوثیانو د اسرایلو پر خاوره یو توغندی وویشت. د توغندی هغه مال د اسرایلو خاورو ته وتوغول شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو د لیدنې لپاره سیمې ته تللی. اسرایلو مخکې ویلي وو چې له یمنه د دوی پر لور توغندل شوی توغندی یې شنډ کړی دی. متحده ایالتونو تیر کال په کب میاشت کې د حوثیانو پر مورچلونو پوځي عملیات پیل کړل، خو په روانه میاشت کې له دې ډلې سره د اوربند موافقه وکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 1400 ده چې د 2015 میلادي کال د میل 1400 نیټې سره برابر ده. لسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وای په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سران خواښانې ټول راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي.
د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي چې له دندو ایستل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا پر هغه نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د خوندیتوب لنډمهاله حالت یې لغوه کړی دی.
زمونږ غوښتنه دا ده واغستې چې د افغانستان کې اوس روان دي، د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پرېکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونه انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر د جزئیاتو په اړه معلومات درکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده شوی خځې له فزیکی، جنسی او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. د استازولي پر خپل ایکس پاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او له قوله ویلي دي چې د مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوی مېرمنې فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو د چارو د وزارت په ګډون د ښځو د حقونو ګڼ بنسټونه وتړل شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي همدا لامل دی چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل ایکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلي دي چې د غراز 34 سلنه واده شوی خځې لاتفي زورونو سره مخ دي او 6 سلنه نور د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د دبليو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو د دې تاوتریخوالي په پاتې رسولو کې د نارینه په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویش کلن اوسیدونکو له قوله ویلي د خوځو انجونو ملاتړ د کمزوري نه خنه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نه خدا موږ باید د هغوی متحد ملګری او د حقونو ملاتړ ووسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو 15 څلوېښت کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې 13 کاله یې د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېرې نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سران خواښانې ټول بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي، ښه راحته ژوند ورسره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي، او خپله همداسې په موږ تیر شوي دي. ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، چې له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدلو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوي، او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي، او دا ټول بېرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیا د استازولۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 پیښو مخه نیولې. دغه وزارت ادعا کړې و چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړی. یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د کابل په هنتون یو شمیر خزینه استادان وي د طالبانو د حکومت لخوا له دندو لری شوی دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې مخکې هم په کورنا سوي او یوازې 15000 افغانۍ معاش ورکول کېده، خو اوس خبر ورکړل شوی چې له بستونو څخه هم تنقیس شوی دي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د ښځینه استادانو له دندې لري کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د اعادې لپاره اراده نه لري. سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري، د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه استادانې وایي تنخیص شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یو ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي.
مختلف شنبه په ورځ احوال را کړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاضرې مڅ کول نه لري او نه رسمیت لري. نو یو عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بلاخره نتیجه یې همدا شوله چې موږ به د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول درته وویل شول چې تاسو تنقید شي.
بلکه ځینې استاد چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کورنسته شوی او یوازې 15000 افغانۍ معاشي اخیست، خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیس شول. لومړی یې معاش کم کړ او 15000 افغانۍ وټاکو او وروسته تنقیس کړل چې زه خپل هم په هغو کې یم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د یوې پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقیس په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیس شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یو پوهنځي مسؤول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې د 9000 بستونو څخه شاوخوا 4500 بستونه تنخیص شوي چې ډېره یې ښځې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقیس تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو ماشونو او کارکونکو خ مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بیلابیلو برخو کې د بسونو د تنقیس تر پریکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکونکي له دندو لیرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لیرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو او د پلان جوړولو اداوي هم ټولې درواغو ثابتېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو دا د ستاسو پام د نړیوالو مطالبو اوریدو ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په ترڅ کې د سوریې له نوي مشر احمد شر سره کتلی دي. ترامپ وروسته له هغه له شر سره ګوري چې د دغه هیواد پر خلاف یې د بندیزونو د پای ته رسولو ژمنه وکړه. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د موضوع نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په دوهم ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد شر سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیل سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ډونالډ ترامپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشو او خبریالانو ته اجازه ورنکړل شوه چې د هغوی خبرې واوري. د ترکیې د انادولو خبری اژانس د راپور لمخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لارې د ترامپ، محمد بن سلمان او احمد شر له خوندې سره یو ځای شو. ترکیه د اشاره د حکومت او د هغه تر مشې لاندې یاغیانو اصلي ملاتړی و. سپینې ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې دې غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ یوه ویندوی ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له احمد شر څخه غوښتي چې سوریه دې له اسرائیل سره د ابراهیم تړون برخه شي. ابراهیم تړون د ترامپ د ولسمشۍ د لومړۍ دورې پر مهال عملی شو او له مخې یې د متحده عربي اماراتو، بحرین، سودان او مراکش څلورو هیوادونو له اسرائیل سره د سولې تړونونه لاسلیک کړل. ډونالډ ترامپ چې په جنوري کې بیا واک ته ستون شو اعلان وکړ چې د ابراهیم د سولې تړونونه به پراخ کړي او هیله لري چې سعودي هم د دې تړونونو برخه شي. د امریکا ولسمشر له احمد شر څخه هم داراز غوښتي چې له سوریې څخه د فلسطینی ترهګر وباسي. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا د سوریې موقت ولسمشر هم ته ویلي چې غواړي امریکایي شرکتونه د سوریې د تیلو او ګازو په سکتور کې پانګونه وکړي. دا کتنه چې د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادونو د مشرانو د ناستې په څنډه کې وشوه د سوریې لپاره ډېره مهمه ده. هغه هیواد چې د اسد د کورنۍ له 50 کلن حاکمیت وروسته اوس د پام وړ بدلونونه تجربه کوي. د امریکا ولسمشر تر دې لیدنې یوه ورځ مخکې د سوریې د بندیزونو د لغوه کولو ژمنه وکړه. د دې خبر له خپرېدو سره په سوریه کې د خوشی څپې راپورته شوې. د سوریې دولتي خبری اژانس سانا د عکسونو او ویډیوګانو په خپرولو سره راپور ورکړ چې د ترامپ لخوا د بندیزونو د لغوه کېدو تر اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې خلک د سه شنبې په ماښام واټونو ته راووتل او خوشی یې وکړې. د سوریې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی د امریکا د ولسمشر پریکړه د سوریې د بیا رغونې په لور یو نوی پایل بللی دی. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د دا بندیزونه په داسې مهال لغوه کیږي چې اسرائیل لا هم د اشر پر حکومت ژور شک لري. اسرائیل لا هم احمد اشر جهادي بولي، که څه هم د هغه ډله تحریر الشام په 2018 کال کې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. له خبرونو ورآخوا
سمو غاګله ازادي رادیو اوري. د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړې نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حالات لغوه کړي او ویلې دي چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د مې په 12 ویل په افغانستان کې د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله په امریکا کې د زرګونو افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا TPS د مې په 3 پای ته رسیږي.
د متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مې په 14 په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې بیا میشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استرالي لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډېر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو کې موقتي خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د رواني مې په 3 پای ته ورسیږي او لاغو کېدل به د جولای له 12 څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12 په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتي خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا سرګندونې په افغانستان کې د مثبتو واقعیتونو تایید ګڼلې او دای یو رغنده اقدام بللې. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي که امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلې یو چنې غوښتل په راپور کې مخبور شي. ازادي راډیو ته ویل
دغه سرګندونې هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دي او پاکستان کې څلور کال او درې کال د خپلو کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسولي دي دا ډېر زیات خوشینونکي حالت زمونږ غوښتنه ده د هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کې نه راځي یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شوای
اگر چنین پروسوی
دی وای ک پروسه دغه ډول وزندول شي یا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلا نو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنه دي. ک پروسه لغوه کیږي ډیر بلې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډا شویو افغانانو د ملاتړ د ویدارې د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا 1000 افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي دي. د افغان یوک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا 1000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي. د امریکا مخکنی ادارې د 4600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20 څخه د 2015 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا TPS د هغه بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2022 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکټینګ کړ د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په پاکستان کې میشته د بیلابیلو ورزشونو یو شمیر خزینه لوبغاړي شکایت کوي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په کیسونو کې هم هیڅ پرمختګ نشته او له یوې بې برخلیک حالت سره مخ دي.
خپل هیواد کې له ورزش او لوبو راګرځول شوی یو شمیر افغان ورزشکارین چونه
ګاونډي هیواد پاکستان کې هم ګڼې ستونزې لري. د جوجیتسو ورزش پیغله لوبغاړي رویا پاسی یو له دوی څخه ده. د چې درې کاله کېږي له خپلې شپږکسیزې کورنۍ سره د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل د اقتصادي ستونزو تر څنګ تمرین لپاره مناسب ځای هم نه لري.
در کشور پاکستان زندگی می نمایم.
په پاکستان کې ژوند کوم. لګنو اقتصادي ستونزو او دغه شان د خپل ورزشي فعالیتونو د دوام لپاره د مناسب ځای نشتون سره مخامخ یم. موږ درې کال کېږي چې لخپلو کیسونو هیڅ خبر نه یو او زه په پاکستان کې د یو افغان کډوال او افغان ورزشکاري په توګه لدې ستونزې سره مخامخ یم.
رویا وایي چې دوی په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر سره کیس لري. درویا پلار حفیظ عباسی چې د جوجیتسو ورزش یو روزونکی او په دې جمهوري نظام کې د دغه فدراسیون مرستیال هم ازادي راډیو سره په خبرو کې درویا او د جوجیتسو د نورو نجونو افغان ورزشکارانو ستونزې تایید کړې. د رسمي لوبو یوې بلې لوبغاړې چې وین غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او له نږدې څلورو کلونو راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي ازادي راډیو ته لیکلي چې د پاکستان په یوې څنډه کې یوې مړې ډوډۍ ته محتاج پرته یم. داسې حالت کې به نو زه څنګه خپل تمرینونه وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال د لوبډلې پخوانی غړي شکیله مظفری هم چې له دریو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسیږي د ورته ستونزو خبره کوي.
برای کسی که درآمد نداشته باشه حمایت کنه.
یو څوک چې ګټه وټه ونه لري ملاتړ ونه لري څنګه کولای شي چې په شل 15 زره هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي؟ نور لګښتونه دي لکه د کور کرایه، د برېښنا پیسې، د اوبو پیسې، ورځنی لګښتونه. ډیره سخته د افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې دي، په ځانګړې توګه موږ ورزشکارانو ته چې معلولیت لرو ډیره سخته ده. موږ د دې توان نه لرو چې یو ځای ولاړ شو او کار وکړو.
د افغانستان د پارا اولمپیک د کمیټې پخوانی مشر عبدالحسین حساری چې دی هم درې کاله کېږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي د پارا اولمپیک د ښځینه ورزشکارو ستونزې تاییدوي. وایي دوی یو این ایچ سی آر کې کیسونه لري خو انتقاد کوي چې معلولیت یې په پام کې نه دی نیول شوی او اسناد یې سم طی مراحل شوي نه دي. په پاکستان کې د این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اګست له میاشتې په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې په ورزشي لوبغالو کې له ورزش کولو او نندارې راګرځولې دي. دوی دغه شان په یو شمېر ورزشونو هم بندیز لګولی دی. مخکې دوی آزادې سیالۍ یا ایم ایم ای منع کړې وې او تازه یې بیا د شطرنج لوبې هم ځنډولې دي. په افغان ورزشکارانو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډېری دوی په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې خپل هیواد پرېږدي، خو لیدل کېږي چې هلته هم هوسا نه دي او د رویا او شکیلا په څېر بېلابېلو ستونزو کې راګیر دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینی کسان د مزوکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوی لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زبیر رادیو ټول خوشو کارکون کوری دم سلامونه هله د شاس روانو په خیر. نو دا ما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پر ورسوي. دا پیغام د شوروره په هیات کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ول ماشان پر روډي وسو قدرت نه لري. کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نسته. نو د مو مرستي ور سره وکړې و دې مو سره وکړلې. نو په خوا چې تاریا کې لا وه، نو دوغنه غریبي وه، مسکیني نه وه، دوغنه غربت نه و. نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریاک چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو دغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلا نه کېږي. لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره، شپږ خرواره کوي. نو دی د کور نور شان په چیش برابر کړي. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څه مرستې واخلي. مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل د ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي داسې ستړیا سره مخ دي غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي نو څه وکړي ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ورته واوښتل نو ځکه چې خپل د ماښام ډوډۍ نه لري خپل د ماښام په ډوډۍ پسې اوګار نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي